د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
د ازادي ملما.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول. خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما دا غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم. هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا سدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل دغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ما ته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه به م د هر ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سي هغه چړلو ضرورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربطه ګوتی ورتیری کړی دی. خو تر دې هم حساس مسایل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه، دی مونږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. مونږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي، هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دیسودی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه، نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامېږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړم کنه، نو چې طنز نه پکې او شدت نه پکې څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخ نه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، هغه موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بل استنیزه صاحب، تاسو د تن زیاتونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د تنز په نامه، د ټوکو په نامه لسپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو تنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحه دار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندې، خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډول لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندې، یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلې، ما تر حده دا کوشش کړی د تر څو دغه تنظیم کوکم، یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کم، خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوسیو، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسوم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما خپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول شي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوئ چې هغه هدف ته لاړ شي، او دغه ډیر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاندې صاحب تاسو یو کمال دا چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو دقیقه ډېری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما غوښتل چې په دا یو دقیقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما، نو په دې اساس به زه به ورختا نو ما به غوښتل چې په یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکي زه دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په کې لوی سوی یم، هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده، هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو، پلانی صاحب موجود ده صاحب، او دغه موضوعات به کول، دا به موږ ماشومانو چون په زور به کنه ونیو، هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کنه ولي، دغه شی ماته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کینولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کته را واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو، چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه، او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیسته، دا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په منن او بخنو کې تیر کړ، دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات، او بخنې دومره وغوښتلې چې پاره خبره کې بخنه غواړم، دا داسې ده او بخنه غواړم، دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته، زه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوم. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپل کله زلور ته تنگ شي، هغه اساسي خبرې ته به دغه حالت کې راشي، وري به دي خو زړه تنگ کې او سیله به دیونی شي، بار بار به پښتنه وکی، هغه اساسي خبرې ته مونږ زر نه راځو، دغه دغه کمزوري ده، مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې به دي کار خبرې دوه نه، نو زه دا به تر غنم څخه شکل دي تقاریرو دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو، ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خای په بخنه سره دا تفصیل رانه وګڅو.
نن دا جالب وو په دې خاطر چې نستانیزه سب د هند یو کمدین دی د کرشنا په نامه، هغه هم کله نکله د سټیج په سر باندې راځي، طنز کیات من تاسو هم داغه ځینې طنزیه کلیپونه کتلی دي، هغه هم کله ناکله راځي طنز وکړي 10-15 دقیقې، هغه د سټیج په سر باندې یو شی وړاندې کوي او بیا په اخره کې دی وخاندي، وګوروي ما د ویلو دپاره هیڅ هم نه درلودل، خو دغه د 15 دقیقې مې ونیولې او دغه د 15 دقیقو کې ما وخندولې. نو نن سبا چې نړۍ دومره ډېره بوخته ده، په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي، ستاسو سپارښتنه هغو کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې غوي دې اړخ ته سمره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري، کنه مذهبي موضوع نه اوري، سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي، خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته تر څو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي، سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي، ډیر القاب کاروي، هغه اساسي خبره ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده. لندن سیدا دا صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی، حتی هغه سیاسيونه هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده، یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی، ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا. دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده، خو مطلب داسې ډیره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږې موضوع نه توري. دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو. ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کدینا لوستو، نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي. د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیست پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي، هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردوم ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم، خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غوس زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي، که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوي. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل دغه نالوستیم کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغې احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده من په افغانستان کې یو معیاري ورسپانه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورسپانه نه لویږي ورسپانه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډیر ده خو افغانستان کې نه نشت برابر ده. نو ته که ورسپانه کې کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او ان شاء الله تر کومه ځای چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی، یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړي، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستا یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه په خلاص، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم دی ټولنې ته ورسیږي. هغه عیدات که نه پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشاله یم چې ما دې ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ دغه منفي دودونه او کلتورونه نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېداسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
سالی صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي ما مخکې له درته ویل خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکه کار هم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوان هم پوه کړم. که پوه نه کړم سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان کوي. سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري هغه هم ووایي، ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ د داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي. موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده. څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي.
او لکه دغه بعضی موضوعات سیما ویني، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار وو، ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه، دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته یې حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدای شي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دا ګورده او ججوره لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزای چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نمانا جنابی سالی صاحب دی نزالی راڈیو لطولو کار کون کو نمانا چی منگتم دعوت را کتر چو دغا خبر 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 خلق کوری ورسو.
تاسی فیسبوک کاروی
دی ازادی راڈیو فیسبوک پانا لائک کری او لورستیو تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه و مې ورسته محرکه لکم. نن خبرې کې چې خلک جر تجربه تقودونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي مېرمن په 103 کلنۍ کې هم لکاره تقود اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو بوله داسې ډنډ او جهیل نه مهم خبروم چې د موسیقي ډک आवाजونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ور اخوا په حقيقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشیندارا جوړ کړی ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف لمنځه وړي. یو ډزې د چایو لوي پیالې ارزانه ده. خو تر هر څه لمړی ورګرځو د تھیری و نه د مهمو سیاسي پیښو سرټوپ ته. د فضل رحمان په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره و نه ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل رحمان هم چیرته څه ویلي کنه. فضل رحمان یاد کړی طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامی چې کله راغی نو دا خو پاکستانی نه وځي، دا د پاکستان موافق خلک وځي، هغه ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راځي. دوی هغې ته منصوبه جوړه کړې چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب مونږ پاکستان ته نزدیک
د مولا فضل رحمان سرګندونه د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکر ورکوونکی بیان دا ډیر خطرناک دی چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هیواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو
دا د طالبانو لوی ملي خیانت وی چې دغه دور د دلی زوریدلی کړیدلی ولس پر وړاندې تر سره کی طالبان که وړه چې په ولس په منځ کې تجرید نشي دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اړه تر سره کړی دي
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ پاکستانیان د فرانکفورت د پیخي په خبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي خو د پی ټی ایم سرچینه وای د فرانکفورت پیخه خپل د افغانانو د نوم بدل لپاره پاکستانی دسیسه و
دا ځاګم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کښو ته نه پرېږدي چې افغانان افغانستان دی خود اختیار خودخوا خپلواکه یو آزاد افغانستان
دی ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و په دې کار کې خپل پاکستان لاس درلود او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راښکته کړ د دې باور یم چې ممکن دا د همدغه کنسلګری
په دواړه لارونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کاو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي خو دوی په دې باندې دونه توانېدل په اولنی لارون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی وو چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وو چې د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من د وزیر مونږ په شهادت رسولی به ټول پښتانه کتل سي بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړو ځوانان راغلل دی په بوټ باندې وشتو
د لوګر د میسینک خان پر ځای د سړک د کار پیل طالبان وایي د دې پروژې کافي وخت ضایع شوی او نوري د استخراج شرایط برابر دي خو چین د سړک لپټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ور کړی
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپیژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه او د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري
اوس مهال د دغه کان یا دغه مسلو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې
د چمن خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنه پر لټ خور ورکړ خو بیرته یې پر خلکو دایره راتنګ کړی دا
د پاسپورت باندې راغله کوم شناخته کارت څوک نه راینه کول فورن دنه د خپل تذکیرو څوک نه لکول دروازه کرا وګرځول به تاسو واپس راینه کول او دا خواسم اوس شناخته کارت باندې څوک نه پیښو بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناس څوک چاته اجازه نور کوشکې
موږ فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د اجازه نه مې روان کړی دا هغه چوارلو نه پیښو واخه د تذکیره والا نه پیښو نه ورته تذکیره پیښو نه دا ول باندې و دی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
دا افغان کډوالو دا راځلو د څه چې موږ یو کوټل د کوټل نو څنګه دا فار هر چا یو ستوري نو په کار دا دی چې دوه ورته دا خپل ټولونه باندې چې دا یې نه وایي چې تاګ او تاګ نه لري بلکې دا د تجارت او ټول راتلو د اقتصاد یا نه د ټولنیز هر اړخ چې موږ یې ستوري دا یې سینه او د دې خلکو لپاره د ټول
بیا هم سړی مشي د ایوی ونې پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال مولا فضل الرحمن د ورستۍ مرکې په اړه خبرګون نه دی خوده تیرونی ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبیح الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړې دي. خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې. داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته وزده کړي. نوموړي دا کړی چې طالبان ورته د کابل په ورستی سفر کې ویلي واک ته رسیدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډیره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولي او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولی په بنیاد باندې، اسلامی او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ماته په تفصیل سره دا صورتحال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وو.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخوي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګند کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي، دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دي.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور یې خوده لیدل چې طالبان باید دغه خبرو وضاحت ورنه کړی شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر ایکس پاڼه د دوی بحثونه خېچې د نظر په سرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما د منصر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل رحمان حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډیر محترم عالم ده. په دې باره کې زما معمولی د خبر هغه سي از خدانه خواسته خوله بده کاغاسي مولوی صاحب محترم ګزان بدی وهي، نو دا شي کې ډیر محتاط اوسېګه او دا صلاحيات خو نه پیغم ته به لري مونږ نه لرو.
ولا
جنرال
صاحب
بس
موږ تاسو باید د حق خبره وکړو، موږ هم کوشش ډیر کوو، ډیر زیات کوشش کوو په ډیرو مسایلو تیرسو، ځکه موږ وایي چې دلته نظام ده، پالیسی ده، حکومت ده او کوشش کوو، یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي د علیا مسایلو په خاطر باندې، چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده، خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړې او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپایي څنګه مسولانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ را غورځول په خپل د پاکستان د سیسه وچه دوی به پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتی د بیرغ را غورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په شلو ثانیو کې خپل عمل سرته ورسو او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دی چې غواړي افغان لاریونوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریځ اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاریونونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړي دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوي ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون لوټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پوښتنو او ګرمېګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. چې دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو ویډیو کلیپ کتلی و چې دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګیږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګیلمن وزیر موږ په شهادت رسولې، بیا ټول پښتانه قتل سي. بیا غې نه پس د دې اوبو وار وکړو، ځوانان راغله د په بوډ باندې وشتو. په دوم لاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کونسلر یو چاته پیسې ورکړې وې، هغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکل ودرېد د لاریون مخې ته. نو پولیس راغله، غاډه یو څنګ تک ځوانان تراکته کړ، په هغه غاډه کې چاکوګانو. نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي، دوی دغه رقم ته خلک راځيږي چې موږ د لاریونونو د مخه ونیسي. دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لارون کې دغه خبره وکړي، یوازې د ګیلمن وزیر په شهادت رسول بیا ټول پښتانه قتل سي. موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کو ولاغه خبرې، یو د پولیس افسر یې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي، په هغه کې صاف سوي دي.
او دا ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډي لا هم د ادارې د رئیس مولا متي الحق خالص لمن فقیر وروسته حل شوي نه دي. لدی ټولنې نه ازادي رادیو ته رسیدلی اسناد ښیي چې نوی رئیس شهابالدین دلاور له دغه ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي. سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د شهابالدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي، په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول، له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه. سرچینې ادعا کوي چې نوی مقرر شوی رئیسان ټول د شهابالدین دلاور د کورنۍ کسان دي. په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس، د لوجستیک رئیس، مالی رئیس، د تفتیش رئیس، د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوی و، خو پر ځای شهابالدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمانه او نږدې خپلوان هم شامل دي. په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سری میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړو. د طالبانو د سری میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنکړ، خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړای شول، خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو. او د چمنو سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په موخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده، مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نکړه. څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکیره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې و ده چې سوه چې د پاکستان حکومت وګټله.
د زه پاسپورت باندې راغلم کوم شناخته کارډ څوک نه راغله کول پرون دنه د خپل تذکره څوک نه لاله کول دروازه کرا وګرځول به واپس راغله کول او دا خواسم اوس شناخته کارډ باندې څوک نه پیښو بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکو شکل
موږ پرون خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دوی زنار مې روان کړی داغه شوارلو نه پیښو واخه د تذکره والا نه پیښو نه ولدک تذکره پیښو نه دغه بندله ودی خاطر نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
د پاکستان په خوانی لړمحاله حکومت چې دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه هم پیل کړی و ورسره هم محاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلو چې پر چمن تورخم او انګور ډبا د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي. د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک خبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پریښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خوډه بم راغی.
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سپیچې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو د پاره کاغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده، اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دویغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډۍ ته او د ویش منډۍ څخه سامان راوړي د چمن ته، نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجسټریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي.
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ویله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړې. په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي، خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له MCC چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د ماین راتګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یوه نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
MCC کمپنۍ په 1993 کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و، چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مس خپل انحصار غښتلی کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج یې چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکړل شوی وي تر سره نشوي. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل. د دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا معدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي، په کافي اندازه دا معدنونه غلا شوي دي. دا معدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق له باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دینه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي. او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لکار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو د تیر ونې لنیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبی پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حساب بللی ویل دي د دې سیمې خلک لخپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبره ورسره لاغې د وی خبرې کړي ویډیو لاله وکړي چې منظور پښتین یو بار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلویغ زره پښتنو سیاسيونو فعالانو او استادو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. که څه محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو وینا کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوه هیوادونو کې تقسیم کړی شوی او د دې څرګندونې ناسمې تعبیر شوی، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سړه شوې نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغه څرګندونو لامل تون دینه وکی کړی او ټینګار کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملت پالو سیاستوالو خپل بیانې روښانه کړې. په ټولنیز رسنیو د تیرونې تون باسون له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتلی پیر هم جوړ کړی و چې ځای خلک ته هر کلی لپاره آن فوت ور پریوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هر کلی کېږي چې په اردو ژبه لک تر لګه غږېدل شي. ګڼو د ټولنیز رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستانی مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بلل او ویرې خودلی چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نور فعالانو بیا په هغه افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستانی پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوې نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندی پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي، له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا و چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستانی ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څوک زل خوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکول وروسته په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت لامل رواني ناروغ باله، د غتیره میاشتې هم یوې مېرمنې ته په ټلویزیونی برنامه کې توهین کړو، خو تازه دوه مېرمنو چې ځانونه ورته مینوال معرفي کړي دي د شپې کور ته بلل او هلته په شپاړو سو ښځو او نارینه یو ځای ډبول دي. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې له خوا د چا کور ته ورغلی وي، جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی، میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا، وہ ہیکر مجھے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا، یعنی وہ ٹاکنگ ٹو می، اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. که څام لکار نتیخت او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هیوادونو کې د خلکو عادت دی. خو په امریکا کې وداسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په یو سل څلور کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده، بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینیا اولیور چې د امریکا په ماین ایالت کې اوسي، له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده، تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغې ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاښونو د ښکار دنده مخته وړي، تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په درې بجو یا هم په پنځو بجو د کار په نیت راپورته کیږي، میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینیا اولیور وایي لومړی وار اته کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاښونو په ښکار وتلې وه، خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دی ایښي، ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار، د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري. خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړو اوبو د ډن معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي، خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتش فشاني غرونو لړۍ او لیکه هم پرته ده، او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوږنوونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي، خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولیدو راجمع کولو په سیالۍ کې دا ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللې او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې یو کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوې پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي، خو اټکل دی چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوز ته د دغو وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه، نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه او ارزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې، او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
صبر کوو میرے بنا مسافر سرور دے.